برمیاشتې تر درويشتمې نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله له بنګلادیش سره سیالي وکړي. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن ماښام په 6:30 دقو پیلېږي. افغانستان 15 ورځې وړاندې خپله لومړۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې 6 ګولونه ووهل، خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف سلویخت آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. د فوټبال نړیوال جام په 2023 میلادي کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي. او د انګلستان د فوټبال د غوره لیک د اتل لوبډلې مانچستر سیټي د لوبغاړو ارزښت 1 میلیارد یورو ته ورسید. په سویس کې د فوټبال یوې څیړنیزې موسسې دغه اعلان تر یو لړ څیړنو وروسته کړی. دوی وایي د فوټبال د غوره لیک اتل لوبډله مانچستر سیټي لومړنۍ لوبډله ده چې د لوبغاړو ارزښت 1 میلیارد یورو ته رسیږي. دغه موسسې یادې څیړنې د اروپا د 5 معتبرو لیکونو ترمنځ ترسره کړي.
زمک غاک له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام او ورپسې د ګړې اچار د ازادۍ رادیو تفریحي تنظی پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم نن د عاشورا ورځ ونمانځل شوه. دا مراسم د ګردیز د خواجه حسن په جومات کې جوړ شوی و. د مراسمو ګډونوالو پر افغانانو غږ وکړ چې خپل منځي مخالفتونه یو خوا پرېږدي او د یووالي لپاره کار وکړي. په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان هم د مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د ډیری نورو ولایتونو په څیر دلته په پکتیا کې هم د محرم لسمات په ځنګړو مذهبي مراسمو سره ونمانځل شوه. د مراسمو امنیت د افغان ځواکونو تر څنګ د سیمو اوسیدونکو په خپل نیولی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خواجه حسن سیمې د تکیه خونې مسؤلین وایي چې له داسې ورځو یې د منځني هدف د کربلا د ورځې یادول او ورسره هم مهاله د ظلم خلاف د غږ اوچتول د سولې او یووالي پیغام ورکول دي. د خواجه حسن جومات ملا امام سید شیرقا شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط هدف پیام مده روز عاشورا یعنی می پیام وحدت است.
الله دست برزو در منزن هدف مو د ورورواله صمیمیت او یووالی پیغام ورکول دی. او الحمدلله د سیوال چې په افغانستان کې د نړۍ په هیڅ هیواد کې نشته.
د دسیمې یو بل تن اوسیدونکی قاری فضل حق بیا د داسې مذهبي ورځو پر مهال د وینو تیاول بد فرهنګ بولي او وایي چې له دې وروسته دوی د وینو تیاونې پر ځای غواړي چې وینه ورکړي څو د اړتیا پر مهال د نورو ژوند وژغوري.
نو د علمیت سویه ټیټه وو. لله الحمد اوس پخوانی فرهنګ چې د وینو تویولو وو، د وینو تویولو په ځای د وینو ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بنګ لپاره مروج شو.
په پکتیا کې د محرم لسمه په داسې حال کې منځل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن ورځ هم 14 وشوې. خو په پکتیا کې د دې ورځې د امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د سیمې یو شمېر ځوانانو هم وسلې راخیستې وې او د مراسمو امنیتي یې په خپل نیولی و. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د ښځو شخصي ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي. دې کار ښځو ته کومې ستونزې راولاړې کړې؟ هغه کسان چې د ښځو شخصي ویډیوګانې او انځورونه خپروي قانوني په اړه څه حکم کوي او څنګه کېدلی شي دا ویډیوګانې له ټولنیزو پاڼو پاکې شي؟
کله چې کور ته مې ورو راغلم بیا یې دومره وویلم
زه فکر کوم دا ډېر لوی ظلم د جفا ده.
چیرته د یو چا شخصي ویډیو ډایرکټ له هغوی په مغه ویډیو باندې رپورټ کوي؟
په 1988 ماده کې او 1989 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدل.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی، ورته غوښ شي.
هر چا ژوند له خوږو او ترخو خاطرو څخه ډک دی، خو کله کله ځینې خوږې خاطرې په لوی خطر او سرخوږی بدل شي. په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي. که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي، خو دلته تابو ګڼل کیږي، او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو، نو سمدواره ښځې له توهین، تحقیر، وهلو، ټکولو، طلاق او ان وژلو سره مخ کیږي. څلیرویشت کلنه پیغله چې مونږ یې د فرزانې په مستعار نوم یادو وایي، دوه کاله کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وایي د تره زوی واده یې و، زخته خوشاله وه، په واده کې یې نڅا وکړه، خو دې نڅا یې ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانې په خبره کومه ویډیو چې یې د عامه لور د دې د نڅېدو له جریانه اخیستې وروسته دومره نشر شوه چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده و، په هغه کې زه ګډېدلی وم. بیا د عامه لور مې پټه د مانه ویډیو اخیسته خپل تلیفون کې، بیا هغه تلیفون نه ورور خپل تلیفون ته لیږلی وه. بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار وه، بیا یې دومره وویلم پوزه راماته کړه او دا چاپ مې چې د پوزې دی دا د موږ وخت نه دی. بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کومه، دی دموږ نوم بد کړی دی. زتي مور مې زه بل کوټې ته بوتلم، هلته تینه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي، خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې ویلي دو ته مې راغلی وه، هغه راته ویله چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل د دو ځاینه راوباسي. وایي چې تا مړه کوي که ته بس د دو ځاینه راوم، زه هغه چې دی تا پسې دي. دلته کیسته بېګا ناسته وم، یوې خواته ژاړم بلې خواته ژاړم، هېڅ لار نه لرم چې د دو ځاینه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوي، بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بیبي جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډېرو سختیو او غمونو سره مخ شوي، خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی، بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بیبي جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
دا پورته چې تللی وم ژړل مې داسې یو ځای لیرې هلته ناسته وم، نو دا ادن راغلی زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې. بیا تلیفون ما خور راته کړی و، په پښتو مې ته خبرې کړې، هغه هم اچولی و راغلی په داده. دا نو خلکو ټولو لیدلی، دوست مې هم لیدلی، دښمن مې هم لیدلی. لاړم پورته مال پلی از خدای، زه خو غم ډېر لرم، زه خو غم ګین زه ډېره غم دي. دغه ونې ته سې چاپ کړم
مدنی فعال شریفه زرمتی وایي معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستره جفا، دومره لوی خیانت څه کیږي چې د یوې بلې خور دپاره خنډونه جوړوي، د هغې ژوند تباه کوي، هغه د طلاق سره مخامخ کوي، هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده، خو هر میرمن باید داسې فکر وکړي، هر پیغله نجلۍ باید داسې فکر وکړي، کچیرې زه د یوې بلې میرمنې په وړاندې، د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کوم، د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحاني وایي که دا حالت کنټرول نشي، ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په جلی منفي اغېز لودی شي، بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده، ممکن مخکې له دې نه ډېر آرامه کورنۍ وي، خو وروسته له فلم خپرېدو یا ویډیو خپرېدو نه د دوی په کورنۍ کې شخړې منځ ته راشي، بدبیني منځ ته راشي، بدګماني منځ ته راشي، او همداسې په ښځو کې منفي احساسات را پیدا کړي، لکه کرکه، لکه غوسه، لکه خلق تنګي او داسې نور مسالې دوی ته ستونزه پیدا کړي. نو دلته دوی ممکن دوی په ځان وژنه لاس پورې
که چیرې ځینې کسان د ښځو شخصي ویډیوګانې او تصاویر په ټولنیزو پاڼو کې خپروي، نو قانوني او حقوقي حکم یې څه دی؟ په همدې اړه افغان حقوق پوه او د یوه خصوصي پوهنتون استاد عظیم صافی وایي، د خلکو شخصي اسرارو د افشا کولو تر سرلیک لاندې دغه موضوع د افغانستان په جزا کوډ کې راغلی او مشخص مجازات ورته ټاکل شوي دي.
د جزا کوډ په دې برخه کې صریحا هغه قواعد لري، ورته د جزا په 1988 ماده کې او 1989 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدلوری لري که یو څوک د یو چا انځور پرته د اجازه نه خپروي او دغه خپراوی د نوموړي شخص د بې حیثیتۍ یا د بې عزتۍ سبب کیږي او د هغه شخصیت پکې صدمه رسیږي، نو دغه شخص په 2 کاله تنفیذي حبس باندې محکومیږي او یا لشپیتوزرنه تر 140,000 افغانۍ پورې په نقدی جریمه باندې محکومیږي.
که څه هم ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې خلک په تیره خزي د سایبری امنیت لستونزو سره مخ دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې شاوخوا 1 کال کیږي چې په دې وزارت کې د سایبری ستونزو د څیړلو لپاره یې ځانګړي برخه رامنځته کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار شیرشاه نوابی وایي دوی په دې وروستیو کې دغه ډول دوسیې تر څیړنې وروسته قضایي او امنیتي ارګانونو ته سپارلې دي. که څه هم ښاغلی نوابی د هغو قضیو شمیر نه راسره شریکوي چې دې وزارت ته یې مراجعه کړې ده، خو وایي که چیرې ورته شکایت ورسیږي نو سمدواره د دې وزارت د سایبري امنیت برخه ورته رسیدګي کوي.
په دغه برخه اقدام شوی ده، هغه څوک چې داسې ویډیوګانې او د ښځو تصویرونه هغوی نشروي او یا ویډیوګانې چې هغوی ته رواني آسیبونه رسوي، موږ په دې هکله په جدي توګه کار کوو او کار مو کړی ده. مخکې هم څو قضیې وې چې هغه مربوطه ادارو سره شریک شوی ده، نو هیله لرو چې نور کارونه هم همداسې وسي او موږ وکولی شو چې